Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم. د ازادي رادیو د خبرونې په پیل کې په موکړې مهمو خبرونو ته په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پرون یک شنبه د 15 ورځې په مخه هم دوام درلوده. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د عیني شهیدانو په حواله وویل چې د انټرنیټ د پرې کېدو په فضا کې د اعتراض کوونکو د ځپلو لړۍ روانه ده. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان پرون وویل چې د اعتراضونو له پیل راهیسې 192 تنه وژل شوي چې 9 تنه یې تر 18 کلونو کم عمره دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې ایراني ځواکونو د اتو ولایتونو په 14 ښارونو کې اعتراض کوونکي په ډزو، فلزي ساچمو، اوښکې بهوونکي ګاز، اوبو او وهلو ډبولو ځپلي دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په تروت سوشل کې وویل چې ایران ښایي تر بل هر وخته ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحد ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان بیا امریکا او اسرائیل په ایران کې د ګډوډۍ په هڅو تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د یو پلاوي په مشرۍ پرون یک شنبه عمان ته ولاړ. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی ندیم به د عمان له چارواکو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د همکاریو پر پراختیا او د علمي تجربو پر تبادلې خبرې وکړي. تر دې سفر څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو د همکاریو د پراختیا په موخه تلیفوني خبرې هم سره کړې وې. امیر خان متقی په دغو خبرو کې خپل عماني سیال بدر بن حمد البوسعیدی ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړه. عمان هغه اسلامي هیواد دی چې نجونې پکې د تحصیل ترڅنګ د کار او رای حق لري، خو د طالبان حکومت واک ته له رسېدو وروسته نجونې او ښځې د تحصیل او کار له حقه تر ډېره محرومې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر دغه هیواد د روسیې وروستي بریدونه د روسیې د هوښیارې او بدبینانه ترهګرۍ بېلګې دي، ځکه په خبرې د ژمي په سړه هوا کې د انرژي سیستم ډېر زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرون یک شنبه د زلنسکی په حواله ویلي چې روسیې تیره یوه اونۍ کې پر اوکراین نږدې 1100 ډرون وسلې، 890 هدایت شوي بمونه او څه باندې 500 بېلابېل توغندي ویشتلي دي. که څه هم زلنسکی د ژغورونکو او مرسته رسونکو ټیمونو کارونه ستایلی دي، خو زیاته کړې ده چې په ډیرو سیمو کې د روسیې له بریدونو وروسته وضعیت ستونزمن دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د روسیې د بلګرود والي وویل چې د اوکراین د توغندیو له برید وروسته په دغه سیمه کې د 6 لک کسانو برېښنا قطع شوې چې نه مرکز ګرمي لري او نه هم اوبه. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په یوه دوستانه او تمریني لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړه. استرالیایي لوبغاړو په نامیبیا کې پرونی لوبه کې افغان لوبډلې ته 168 منډې هدف ورکړ، خو افغان ځوانانو لوبه په 6 وکټو او 4 بالونو وګټله. دا تمرینی لوبې د 19 کلنو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. تر دغه جام مخکې به افغان لوبډله بله تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ له سریلانکا سره وکړي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی امراسته وړاندې کیږي. وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له ایران او پاکستان نه راستنې شوي کډوال له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې دي خپلو عزیزانو ته اندېښمن دي.
چند روز به ایسو به خاطر لتیرو تو رزی رحیس میل خور سر رحیس دولاری که نلرم تک انترنت خطا دی او دا وزیعت مگل پردیر اندېښمنونه دیده.
د خبریال ناظره رشیدی کورنۍ وایي هغه په محبس کې له سختو ځورونو سره مخ ده.
خبری ازش نبود.
فردا کوم خبر نو مور می داغی د پیدا کیدو لپاره لکوره و تلی و بالاخره پیدا کړه. طالبانو له هغه بوتي لګولې او نوم یې څه
نو ریپورتونه او مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شوي څه باندې 2 میلیونه کډوال د ژوند له جدي ستونزو د سرپناه نشتوالي اساسي روغتیایي خدماتو ته محدود لاسرسي او پراخې بیکاري سره مخ دي. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې پرون یکشنبه خپور کړی د 2015 کال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې د دغو راستنو شویو د ژوند شرایط ارزولی دي. له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې له جدي ستونزو سره مخ دي او لا تر اوسه په هیواد کې عادي ژوند ته نه دي چمتو شوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د خوژوند به خطرخ په سره تیریږي الا ډېر له خراب ته پرم باندې ولا
دا کډوال چې تازه له پاکستان راستون شوی د ژوند لستړو سر ټکوي. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان له راوتلو وروسته کندوز ته تللی او همغلته یې اړولي.
دلته د یو بل چا په کور کې مو کوچنیان له غورځولې دي. سامان مو باران جمع الواوا او ته پراته دي چې ولته غلی وم. طالبان ته هم ورځم ما څه کومک راسره وکړي خیمه تمبو ممبو یو شی ولای بلته خالي لاس راړم. کور سره بکریه نه پیدا کېږي. لزر افغاني باندې یوه کوټه قدر کې ځای بکریه دی چې هغه بټې ته بجلا اخي بجلی ته بجلا ورکوي او بجلا یې.
له پاکستانه کندهار ته یو ستون شوی افغان کډوال هم ورته شکایت لري.
دلته خو موږ چې لرو درې اولادونه لرم. پیلې خواهی ساړه کېږي یخې کېږي. زماغه لپاره خوب نشي کولی. بس د یو ترپال یم نه یو ترپال نه نیولي کېږو کرۍ کور پیدا کېږي نه او پیدا شي هم ډېر ګران ډېر قیمته. که موږ سره مرسته ونه شي موږ به ختم شو.
پر پاکستان سربېره له ایرانه ستانه شوي کشمیر خان هم ازادي راډیو ته وویل چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر او کابل کې دا مهال د بې وسۍ شپې ورځې تېروي. له ایران او پاکستان څخه راستانه شوی افغان کډوال داسې مهال دغه شکایتونه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې څه باندې 2 میلیونه کډوال چې تیرو 2 کلونو کې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي د ژوند له جدي ستونزو د سرپناه نشتوالي اساسي روغتیایي خدماتو ته محدود لاسرسي او پراخه بیکاري له ستونزو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پاڼه خپاره کړي راپور کې ویلي افغانستان ته له هرو 4 ستنو شوو کډوالو څخه یو یې مناسبه او مطلوبه سرپناه نه لري. د سازمان په وینا یوازې 12% راستانه شوي کډوال دندې لري او پاته نور بیکاره دي. سازمان په خپل راپور کې د 2015 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د راستنو شوو کډوالو د ژوند شرایط څېړلي. دوی د غراز موندلې چې له نیمایي ډېر راستانه شوي کډوال د هویت او نور اړین اسناد هم نه لري چې دې چارې له حکومتي بانکي روغتیایي او تعلیمي خدمتونو بې برخې کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د 2015 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د راستنېدونکو شمېر 2.4 میلیونه ښودلی وو. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR د ډسمبر په 19مه په خپل کلني راپور کې وویل چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری یې په زور ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دا شمیرې تایید کړي او له کوربه هیوادونو یې غوښتي چې د افغان کډوالو د بایزات راستنېدو اسانتیاوې برابرې کړي. نړیوالو سازمانونو ویلي چې افغان کډوال هغه هیواد ته ستنول کېږي چې وار له مخه له بېوزلۍ، محدودو خدماتو او د اقلیم د بدلون له ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ازادي راډیو څلوریش ساعته له تاسو سره ده.
ریپورټونه وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې غور کوي چې په ایران کې د حکومتي ځواکونو لخوا د معترضینو د ځپلو د مخنیوي لپاره له کومو لارو کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پرون یکشنبه د 15مې پرله پسې ورځې لپاره دوام وکړ. نیویارک ټایمز او اکسیوس رسنیو د چارواکو له قوله چې نوم یې نه دی ذکر شوی رپورټ ورکړ چې د امریکا ولسمشر چې 13 اونۍ په تهران کې توندلارو مشرانو باندې خپل فشار زیات کړ اوس په دې غور کوي چې له کومو لارو د مظاهره چیانو ملاتړ وشي. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي ټرمپ به د خپل هر اقدام د کچې او څرنګوالي په هکله تصمیم ونیسي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د سشنبې په ورځ به ولسمشر ته مشخص انتخابونه وړاندې شي. ورځپاڼې په خپل رپورټ کې وویل چې په راتلونکو احتمالي ګامونو کې پوځي بریدونه، د ایراني پوځ پر وړاندې د پټو سایبري وسلو ځای پر ځای کول او د ایران پر حکومت نور بندیزونه لګول شامل دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو او د ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه د ایران په لسګونو ښارونو کې د لاریونونو، د مظاهرچیانو د نیول کېدو او د زور زیاتي د پیښو رپورټونه خپاره کړل. د نښتو او زور زیاتي احتمال وروسته له دې زیات شو چې حکومت هم په خپلو پلاویانو غږ وکړ چې نن دوشنبه په ټول هیواد کې سړکونو ته راووځي او هغه څه چې د امریکا او اسرائیلو تروریستي اعمال یې بولي وغندي. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبې په ورځ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشیال کې ولیکل چې ایران ښایي تر هر بل وخت ازادي ته نږدې شوی وي او متحد ایالات د مرستې لپاره چمتو دي. ولسمشر ترامپ تېره اونۍ ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړ چې متحد ایالات وضعیت په دقت څاري او ټینګار کوي چې چارواکي د لاریون کوونکو له وژلو ډډه وکړي. ترامپ د جنوري په نهمه د سپینې ماڼۍ یوې غونډې ته وویل ایران په لویه ستونزه کې دی، داسې ښکاري چې خلکو د ځینې ښارونو نیولو ته مخه کړې، څو اونۍ مخکې هیچا فکر نه کاوه چې داسې څه به وشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
بیا هم د ایران په اوزا تم کیږو. یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میش دي په هغه هیواد کې وروستي وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي ایران کې د انټرنیټ خدمتونو بشپړ قطع کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوسمهال له هغوی سره هیڅ ارتباط نه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوسمهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، له تېرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کېږي چې له امله دوی ډېر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیر و طور زیرا هیس میل خور سر هیس دول لڑی که نلرم زک انترنت قطع دی او دا وزیت مگل پر دیر اندیخ منون که دی هیس دول دا خور دا مرگوشان پر دا هیس معلومات نلرو
و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهدالله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسېږي وایي ورور ایران ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره تللی خو له تېرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېرې شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي. اوس یاته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنټونه په بشپړه ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن دي ځکه چې هېڅ اړیکه ورته نه نیول کېږي. مور مې ډېر اندېښمنه دی، هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. لډلی یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
وایي په دغه ډول وضعیت کې زیانګالي کسان لا ډېر زیان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي، نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړي چې هغوی ته پلمه په لاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخه وانخلي او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکلو ډډه وکړي. ان هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره له خپلو لیکلو سره احتیاط وکړي. په ایران کې د پیل شوي لارینونو له امله د جنوري له اتمې راوروسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پرې او د ایران حکومت د جنوري په لسمه رسمن منلې چې انټرنیټ د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري یولسمې پنځلسمه ورځ ده د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوي چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې میشته د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د تیر قوس میاشتې په 15مه د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان لمریز کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغان خبریال ناظره رشیدی کورنۍ ادعا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل چې هغه د تیرې سه‌شنبه په ورځ په قندوز کې د طالبانو سیمه ییز ادارې نیولې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او نه یې ویاند. د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمیر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
افغان خبریالې ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپرې شوې، کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د ناظره رشیدی خور حجرې یک شنبه د جنوري 11 ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوي او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پاره کوم خبر نه و. مور مې د هغې د پیدا کېدو لپاره له کوره وتلې وه. بالاخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې ترې اخیستی و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې وه. په ډېر بد وضعیت کې هغه یې زنځیر بنده کړې وه. مور مې چې هغه حال کتلی اوس یې وضعیت ډېر خراب دی.
نوموړي وویل چې ناظره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په 16مه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته، وروسته د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او د طالبانو ویان زبیالله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلي او د هغې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې. یک شنبه د جنوري 11مه د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یوه اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظره رشیدی خوشې کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپي ازادي راډیو سره شریکه شوی ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشې شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11مه په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د ناظره رشیدی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی وای چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم ویره وه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت لدی وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبريالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان آزادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوی. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړي چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان آزادۍ او د خبريالانو حقوقو تجمن دي، خو د دوی د غیدا خبريالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د غره ختونکو ملي لوبډلې یو شپیر غړي وایي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته د ختلو هیله لري، خو ملاتړ او امکاناتو ته اړ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم له تیرو دوو کلونو راهیسې د غره ختونکو ملي لوبډله فعاله شوې، خو په خبره یې د بېلابېلو اسانتیاو او کافي ملاتړ نه لرلو له امله د دې ورزش په بېلابېلو برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د غره ختونکو د ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي د نړۍ د لوړو غرونو څوکو ته د ختلو هیله لري، خو په خپل غرني هیواد کې د تمرین لپاره کافي امکانات او تجهیزات نه لري. دوی وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په ډېر زیار او سختیو د غره ختونکو ملي لوبډله جوړه کړې او فعاله ساتلې، خو د بېلابېلو اسانتیاو او کافي ملاتړ نه لرلو له امله د دې ورزش په بېلابېلو برخو کې له ننګونو سره مخ دي. د دې لوبډلې یو غړي 25 کلن قدرت الله یوسفی ازادي راډیو ته وویل تمرینونو غرونو ته ختلو لپاره ټول ورزشي وسایل په خپل شخصي لګښت اخلي.
زما هدف دا و چې لاړ شم او لوړ غرونه فاتح کړم چې د ملي لوبډلې غړیتوب مې هم ترلاسه کړم. زموږ هیله هم ده چې یو ورځ د نړۍ تر ټولو لوړ غره ته د افغانستان بیرغ ورسوم، خو فعلا موږ هر ډول وسایل خپل په شخصي لګښت اخلو. د ژمي یا بل هر فصل بوټ او د دې ورزش جامې هر څه خپل اخلو. افغانستان کې که څه تجهیزات او وسایل شته، خو د نورو هیوادونو د غره ختونکو په شان تجهیزاتو ته لاسرسی نشته. دولت باید هر ډول شرایطو کې د خپلو ورزشکارانو ملاتړ وکړي، خو فعلا افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ ملاتړ نشته.
د دې لوبډلې یو بل غړي شپږویس کلن مرتضی نجفي که څه هم وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په هیواد کې دننه د غره ختنې بېلابېل تمرینونه کړي او د بدخشان ولایت نوشاخ غر او د بامیانو شاه فولادي غر لوړو څوکو ته ختلي، خو زیاتوي هیله مند دی چې راتلونکي کې د امکاناتو په برابرېدو دوی وکړای سي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي او د افغانستان لپاره ویاړونه وګټي.
کوم د افغانستان د غرختنې ورزش لوبډله تازه ده، خو که پرې کار وشي وده به وکړي. تیر کال لومړنۍ سیالۍ ترسره شوې چې هیڅ کومه بودیجه نه وه. موږ ته یوازې هغه د سفر لګښت راکړ، نور موږ هیڅ بل ملاتړ نه لرو. یوازې کال کې تر 10,000 او 200 افغانۍ ازګه لرو چې میاشت کې شاوخوا 1,000 افغانۍ کیږي.
دوی وایي د غرختونکو ملي لوبډله دوه کاله وړاندې د افغانستان له لسو ولایتونو څخه د څلور دیرش لوبغاړو غره کېدو سره جوړه او تر اوسه له افغانستان پرته د ایران د یو شمېر غرونو لوړو څوکو ته ختلي دي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس احمد الله وسیق شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل دوی خپلو امکاناتو ته په کتو د غره ختنې فدراسیون ملاتړ کړی او په راتلونکي کې به هم د دوی ملاتړ وکړي. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي وو چې د غره ختنې ملي فدراسیون فدراسیون اوس مهال په افغانستان کې په منظم ډول فعالیت کوي. په 12 ولایتونو کې فعال استازولۍ لري چې په عادي ډول په خپل ولایتونو کې تمرینات ترسره کوي او ورزشي پروګرامونه لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال یاد فدراسیون له ایران سره هم ځانګړې هوکړه لاسلیک کړې چې پر بنسټ یې ښوونیزه برخه کې همکاري ته لار پرانیستل شوې او دا مهال تر شپېتو پورې ورزشکاران په آنلاین ډول په ښوونیز کورس کې ګډون لري او نوې تجربې ترلاسه کوي. که څه هم د افغانستان د غره ختنې فدراسیون د 2024 کال راهیسې په رسمي ډول جوړ شوی خو ملي لوبډله یې دوه کاله مخکې جوړه شوې ده. د لوبغاړو په خبره له ملي لوبډلې بهر د زنونو په کچه هم لسګونه ځوانان په دې ورزش بوخت او هیله مند دي چې د خپل هیواد د لوړو غرونو سربیره د نړۍ تر ټولو لوړو غرونو څوکې هم وګوري. مخکې تر دې هم په افغانستان کې د مختلفو ورزشونو بیلابیلې ملي او محلي لوبډلو د کافي ملاتړ او امکاناتو د نشتون له امله شکایتونه کړي وو. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په بیلابیلو برخو کې پانګونې او بهرنۍ مرستې ودرول شوې چې له امله یې ځینې لوبغاړي آن خپل د خوښي ورزش له دوامه هم پاتې شوي دي. د راپورونو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 800 غره ختونکي ورزشکاران په رسمي ډول له ورزشي ادارو سره ثبت دي چې د تمرین لسکونه دولتي او خصوصي کلبونه لري.
له خبرونو ورآخوا
په افغانستان کې د نن یو شمیر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشټوالی او ګرم اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ننه یو شمیر مېرمنې وایي د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې یعنې د هغه رئیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي د جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
گاز تشناب روشن میکنیم.
ما په تشناب کې گاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نشته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغت کېږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتې طفلم حمام میدادي خدای ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد زم که تل که به یو دیر سور کور که ازوان کوام. تشنا بلوی خودیر یخ دی. زمور ما شما نو لهم دی عمل به زمی که زن منزل هیز نخواهیگی. کلا چه خزینه همامون او ده خلکو لپاره دیر آسان تیاوا. طالبانو ده همامونو به ترول مک لری رستونز سر مخ کری و. نپوهی کو چه خپل شکایت چر تاو چر تیوسو. چه ولی همامون ترول سوی دیم.
حمامونو چرا اینا بسته
میکنه؟ د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. لدی ڈلی ناہید مسودی آزادی راڈیو تھا وویل
در اصل خلاف موضوعهای دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او د ایمان برخه بدلی دا. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ پوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د والی لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.